رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 6 بجې او په واشنگټن کې د شپې 8 بجې شولې. د امریکا غاښنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري خبرونه شروع کوو. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به سبا ته په اسلام آباد کې څلور اړخیزي خبري پیل شي. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا د ایران په مقابل کې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ اعلان وکړ، او مکسیکو ویل دي چې د مخدره مواد مشهور قاچاق به امریکا ته وسپاري.
ترنوندونکو روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د خبرونو وروسته د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د روسي او طالبانو ترمنځ د داعش په مسلې اړیکې نیول شوې دي. د افغانستان متحده ایالاتو او چین په ګډون د طالبانو سره د سولې خبرې د همدې راتلونکي دوشنبه پر ورځ په پاکستان کې پیلېږي، او د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د انتخاباتو کمیشنونو د غړو د غوراوي کمیټې د ګونګ برخلیک پړه یو منطقي او قانوني د حل لار پیدا کړي. همدارنګه یو مصري افراطي ډلې چې د اسلامي دولت د ډلې پورې اړه لري وایي پرون د شنبه پر ورځ حمله کړې چې د امنیتي قواوو دوه غړي پکې وژل شوې دي. تر پرونه لګورستاوري اول پوره خبرونه روخان نورزی وای.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به سبا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزي خبري پیل شي. په خبرو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون وکړي. نور تفصیل به د اشق الله رحیم زوینه واورو. په معذرت سره، ځینې تخنیکی مشکلات شته.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د سولې د خبرو د دایریدو په حق له کابل ته تیره میاشت د پاکستان د پوز د لوی دریسیز جنرال راحل شریف د سفر پر وخت بحث شوی و. مستغنی وایي په غونډه کې به د څلورو وړو هیوادونو استازي د سولې د خبرو په میکانیزم ښه بحث وکړي. داسې ګومان کېږي چې د طالبانو مشران د پاکستان په پېښور او کوټې ښارونو کې پټ دي. په پاکستان باندې دا ګومان هم کېږي چې په افغان طالبانو اثر او رسوخ لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان جان کربی پرون خبري اعلان ته تایید کړ چې امریکایي هیئت به په دې غونډه کې ګډون کوي. موږ په دې غونډه کې د ګډون پلان لرو. دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین سره خپل ګډ کار کول نور هم پسې پراخ کړو. دا یو مهمه او سخته مسله ده، او موږ هیله لرو چې د غونډې نه وروسته به یو څه پرمختګ پکې راشي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې طالبان ګډون نه لري، خو د هغوی یوې ډلې د رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دي چې د سولې په پروسې کې د ګډون پر سر غور کوي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، آشنا رادیو.
د نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران په مقابل کې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. په دغه شورا کې سعودي، بحرین، قطر، عمان، کویت او عربي متحده امارات شامل دي. په خبر پانه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې ده، په هغه څه انتقاد شوی دی چې ورته د سعودي په کورنیو چارو کې د ایران مداخله ویل شوې ده. سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د سازمان او عربي ټولنې څخه هم غوښتي چې غونډې جوړ کړي او د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امریکا سمندري ځواکونو هغه ویډیو خپره کړې ده چې شي د امریکا جنگي بیړۍ او د نورو هیوادونو جنگي او تجارتي بیړۍ ته نږدې د ایران جنگي بیړیو څخه څو توغندۍ وار کیږي. سمندري ځواکونو ویلي دي چې ویډیو د دسمبر د میاشتې په 16 نیټه د هلیکوپټر څخه اخیستل شوې ده. تر اوسه پورې ایران د ویډیو د خپرېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب وایاند جنرال رمضان شریف ویلي وو چې ایرانی ځواکونو د هرمز په تنګي کې کوم توغندۍ نه دی ازمویلی، او د امریکا د څرګندونو ته رواني جګړې خطاب کړی وو. د سوریې د بشري حقوقو موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سوریې د معرة النعمان په شارګوټ باندې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. په بمبارۍ کې چې پرون سوی ده ملکیان، وسلوال او زندانیان وژل سوي دي، خو دغې موسسې نه دي ویلي چې په دغه ښار باندې چا بمباري کړې ده. د مقدماتي معلوماتو په اساس بمباري د النصرې د ډلې په یو محکمې او یو زندان باندې سوی ده. د جرمنی د کولن په ښار کې پرون په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره د نوي کال په شپه په دغه ښار کې ښځو ته د لاس اچولو او غلاو په خلاف سوې وه. ښځو ته د لاس اچولو ملامتي د شمالي افریقا او عربي هیوادونو نه په ورغلو نارینو اچول سوې ده. مظاهرچیان چې زیاتره د کین اړخو ګوندونو غړي وو، په جرمني کې د مهاجرت د قوانینو د سختولو غوښتنه کوله. په کوسوو کې پولیسو د حکومت ضد مظاهرچیانو د تیتو پرکولو لپاره د اوبو او اوښکو پیوونکي ګاز نه کار اخیستی دی. مظاهرچیان چې په پیل کې سوله ییز لاریون کاوه، د حکومت نه غوښتل چې سربیا او مونتنیګرو سره د وروستیو سرحدي موافقو له امله دي استعفا وکړي. مکسیکو وایي چې مشهور قاچاقبر واکین ګوزمن چې د الچاپو په نامه هم شهرت لري امریکا ته وسپاري. دا خبره د مکسیکو چارواکو څو رسنیو ته کړې ده. الچاپو د جولای په میاشت کې د زندان نه تښتېدلی و. مخکې امریکا د مکسیکو څخه غوښتي وو چې الچاپو ورته وسپاري، خو مکسیکو د امریکا غوښتنه نه وه منلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې سره دوهمه شل اوریزه لوبه وکړي. لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 8:30 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د جمعې په ورځ په اولی شل اوریزې لوبې کې ماته ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د زمبابوې څخه د ورځنیو 500 اوریزو سیالیو لړۍ هم وګټله. بل پلو ته د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکی پیټر شګرد د امریکا ژا سره په ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې د فوټبال ملي لوبډله به په نږدې راتلونکي کې د چین، د جاپان او سنګاپور سره لوبه وکړي. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:00 او 10 دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د هم د دې خبرونې لمړی راپور. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د روسي او طالبانو ترمنځ د داعش په مسلې اړیکې نیول شوې دي، خو طالبانو لا د مخه دا ډول اړیکې رد کړې دي. اکرام شینواری په دې اړه راپور را لګړی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د روسي او طالبانو ترمنځ د داعش په مسله د اړیکو په باب خبرې شوې ریپورټونه تایید کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست مسعود اندرابي د شنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې یوې غونډې ته وویل چې دا تماسونه نه د سیمې او نه هم د افغانستان په ګټه دي.
طالبان یا د طالبان ګروه په دې هڅه کې ده چې ځان کوشش وکړي چې ځان ته امکانات پیدا کړي چې د افغانستان د خلکو وجلو ته ادامه ورکړي. په دې لاره دوی هر فرصت هر خبرې نه استفاده کوي او تماسونه یې نیولي دي په دې هڅه چې مونږ ګویا کوي شو د داعش مقابله وکړو او داعش سره جنگ وکړو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپل مخالف وسلوال او په ځانګړي ډول بهرني جنگیالي وځي او دا ځواکونه هر وخت دغه ډلو سره په مقابله بوختي.
مونږ په ننګرهار کې گرفتاریان کړی دي او شهادت هم ورکړی دي په دې راستو کې. مونږ مصمم یو او دا غړو چې د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونو د هغه چینل دي چې کوي شو د داعش برخه واخلو، نه د مخفي ملاقاتونو د تروریستانو سره، او دا به د منطقي په فائدہ باندې او دا به د افغانستان په فائدہ خو بيخي نه ده.
تیر مېش د روسي د چارواکو لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غوښ په حق له طالبان سره د اړیکو د نیولو په باب د سرګندونو روسه طالبانو په ویلامې کې د روسي د چارواکو دغه ادعا په باب ویلو چې دغه د داعش د غوښ په حق له روسان سره خبرې نه دي کړې. طالبانو دی لامی پاسا ستا غوغدوم سر نه دی چې طالبانی پاره د کوم بهرني هوا سره خبري وکړي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې داعش د لوس د افغانستان له سلور دي شولتونو څخه دی ولایت په سندو کې پاتې ده. په خپل داعش د لید طالبانو دغه اعلامي په باب سرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست سرپرست ولسی جرګې د وکیلانو د پښتون د ځوابولو په وخت په بهرنیو هلیکوپټرونو کې د افغانستان ځلو سیمو ته د داعش د وسلوالو د لیږدولو په باب خبره شوې ریپورټونه هم ناسم وبلل. ویل چې اصلا داسې کومه مسله نشته دي. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې دې غونډې ته د ملي امنیت سرپرست سربیره د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق کلومي، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم سنګزي هم بلل شوي. شوی وو. دغه دوه چارواکو هم د ژمی د موسم د تیریدو او د پسلی د رابرکېدو سره سم یو ځل بیا په افغانستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسوالو سختو جګړو د پیلیدو په باب د وکیلانو اندېښنو ته ځوابونه ورکړل او د ژمی په موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د پلانونو په باب هغوی ته معلومات ورکړل. د دفاع د وزارت سرپرست وکیلانو ته ژر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته د انهیش جنگی الوتکو د برابرېدو خبر ورکړ. وویل چې دغه الوتکو لومړی جوپه وه په روانو ورځو کې افغانستان ته راورسیږي.
پیشبینی ده تا سال 2006 و 2007 حتی تا 2008
خغلی سانک زیویل په 2008 2009 او حتی په 2010 کلونو کې په هوایي ځواک باندې د پانګونې هیڅ اټکل نه و شوی. کله چې یو کار ناوخته پیل کیږي نتیجې هم ناوخته ګورو. خو اوس دې مسلې ته یو اساسي پاملرنه ترسره شوې ده. هغه اقدامات چې په 2009 2010 او 2011 کلونو کې شوي اوس یو څه نتیجه رابرسېره شوې ده چې ورسره په هوایي ځواکونو کې امکانات هم یو څه زیات شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له وکیلانو وغوښتل چې چارواکو څخه د سختو پوښتنو د مطرح کولو پر ځای دې د هغوی سره یو ځای پرتو ستونزو ته د حل لارې ولټي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دغه بحث په پای کې د دغې جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیون څخه وغوښتل چې د وکیلانو اندېښنو ته په پاملرنې د ژمي په موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي د بهیر لپاره یو امنیتي پلان برابر کړي.
ما امروز از صحبتهای جناب وزیر صاحبان
ښاغلي ابراهیمي ویل نن موږ د وزیر صاحبانو سره د خبرو او ستاسو پوښتنو ته د هغوی لخوا د ځوابونو وړاندې کولو دا وښوده چې دوی پلان لري. خو د ولسي جرګې رئیس ویل چې وکیلان د امنیتي ادارو چارواکو لخوا ځوابونو نه رضایت نه لري، نو ځکه چې دا مسله دغه جرګې د دوه امنیتي کمیسیون لخوا تعقیب شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم یو نړیوال راپور. یو مصری افراطی ډله چې د اسلامي دولت د ډلې پورې اړه لري وایي پرون د شنبې په ورځ حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو دوه غړي په داسې وخت کې ووژل شول چې د قاهرې په شاوخوا کې خپل کار ته روان و. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال ایډوارډ ایرانیان په دې راپور کې اوري چې د قاهرې نه رالګلې.
بین المللي مطبوعاتو ویلي د اسلامي دولت د ډلې پلویانو ټولنیزو رسنیو ته خبرونه استولې دي چې د شنبې د ورځې د ډزو د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه ادعاوې په مستقیمه توګه نشي تایید کېدی، مګر هغه خبرونه چې په آنلاین باندې لیدل شوي دي په مصر کې د اسلامي دولت د ډلې پورې د تړلو افراطیانو د پخوانیو پیغامونو سره ورته والی لري. هیچا د پخوانۍ حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی چې په تفریحي ښارګوټي غردقه کې سیلانیان او په چاقوګانو وهل شوي وو. په دغه حمله کې درې اروپایي سیلانیان ټپي شوي، مګر رپورټونه وایي د درې واړو حالات ښه دي. هغه ویډیو چې د پیښې په ځای کې اخیستل شوې ده ښیي چې پولیس او طبي کارکوونکي د دوه حمله کوونکو نه د یوه سره اولیه مرسته کوي چې د هوټل د ډوډۍ خوړلو خونې ته ننوت او په سیلانانو باندې د چاقوګانو ګزارونه وکړل. چارواکو وویل دوهم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. آلمانی سیلانی باربرا اولف یو خبریال ته د پیښې په باره کې داسې معلومات نو ورکړل.
There was many policemen around and we saw a dead person on the floor. He was half naked, only the bath.
په شاوخوا کې ډېر پولیسان لیدل کېدل او موږ مړې په فرش نه ولیده. د حمام پتلون د هغه په غاړه وو، د هغه په څنګ کې یو بل ټپي کس نه پروت و او له درد نه یې چغې وهلې، مګر هیچ چا څه ونه کړل. یو بل سوډانی سیلانی وویل کله چې حمله کوونکي هوټل ته ننوتل ګډوډي جوړه شوله، نو دهشت ځپلو میلمنو تیښته پیل کړله. داسې ښکاري چې د ټپي کس عمر د 20 کالو په شاوخوا کې وي او ګیره یې پاکه اخریلې وه. داسې ښکاري چې هغه په دواړو رنونو باندې لګېدلې وې او د هغه نه کالي ویستل شوي وو چې ښایي داسې فکر شوی وي چې د چاودېدونکو موادو نه ډک کمربند یې تړلې وي. امنیتي قواوو وویل حمله کوونکي د سمندرګي له لارې غردقې ته راغلی وو، مګر د دوی په باره کې نور تفصیل ورنه کړ. سوډنی سرانی سامی اولسن هم په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې یو له دریو کسان نه ټپي شوی و چې هغه څلور ځای په چاقوګان وهل شوی و مګر د جوړېدو په حال کې دی. د هوټل سره نږدې سړک بند شوی و او نور امنیتي ترتیبات هم نیول شوي وو. د مصر د ګرځندویو د چارو وزیر وروسته بیا وویل حکومت به ډېر زر نور امنیتي اقدامات اعلان کړي چې خارجي سیلانان د سرې بهدې په تفریحي ځایونو او د ګرځندوی په نورو مرکزونو کې وژغوري. حمله کوونکو دوه ورځې پخوا د سیلانانو په هوټل او د مصر د جزا احرامونو ته نږدې په خالی بس موټر باندې حملې وکړې. د عرب الاصل اسرائیلي سیلانیانو یوه ډله د حملې په وخت کې د قاهرې نه بهر په هوټل کې اوسېدله. ویل کېږي چې د اسلامي دولت عین ډلې چې پرون د شنبې په ورځ د پولیسو یو سرمنصب او یو عسکر وژلی و د پنجشنبې د ورځې د پیښې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د مصر د مالیه یوه مهمه منبع هغه عاید دی چې له ګرځندوی نه لاسته راوړي، مګر د تیرو څو کالو د سیاسي ګډوډۍ په وخت کې او د افراطیانو د حملو له کبله دغه عاید کم شوی دی. د اسلامي دولت ډله وایي د اکتوبر په میاشت کې په الوتکه کې بم یخی و چې د سنای په ټاپو وزمه کې راولیدله. 240 سپارلۍ چې اکثره روسي سیلانیانو پکې وژل شول.
چیزکار رازم ستنستو مانا چیزکار رازم تا یادو ما چپلار رازم تا یادو ما چپلار رازم ستنستو مانا چیزکار رازم تا یادو ما چپلار رازم تا یادو ما چپلار
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ترنډن کو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د همدې خبرونه یو بل مطلب د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د انتخاباتي کمیشنونو د غړو د غوراوي د کمیټې د ګنګ برخلیک پړه یو منطقي او قانوني د حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د انتخاباتي نظام اصلاح کول مهم ګڼي، خو د حقوقو چارو ځینې کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د قوانینو د بدلون پرته هم په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات ممکن دي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال قسیم سلیمان په دې راپور کې اوري.
که څه هم د ملي شورا لخوا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدو د غوروي کمیټې فعالیت له حقوقي پلوه له خنډ سره مخ کړی دی، خو حکومت وایي دې ستونزې ته د یوې قانوني او منطقي حل لارې په لټه کې دی. دا خبره د حکومت یوې سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وکړه. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا اجرایي رئیس جانداد سپین غروی په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات مهم دي او په دې اړه هم ملي او هم نړیواله اجماع شته. ښاغلی سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولی سي له نورو قانوني لارو چارو د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي.
د اصلاحاتو لړۍ دومره مهمه ده چې حتمی ده چې د دې لپاره باید د حل لاره پیدا شي. امیدوار یو چې په دې رابطه حکومت قانوني لارې چې دي هغه ډېر زر وکاري چې دغه مشکل حل شي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې ولسمشر کولی سي دا فرمان تر تصحیح وروسته یو وار بیا ملي شورا ته ولیږي او یا هم له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 ماده په اړه تفسیر وغوښتل سي چې آیا ملي شورا کولی سي په وروستي کال کې د انتخاباتي مسایلو په اړه پریکړه وکړي او که څنګه. د افغانستان ولسي جرګې دوه اونۍ مخکې او مشران جرګې تیره سه شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې غړي فهم دشتي ازادي راډیو ته وویل چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي. اخوا د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره سیاسي چلند سوی او په خبره کې په انتخاباتي قوانینو کې تعدیل هم را نسی د اصلاحاتو امکان شته.
دوی تخنیکي مخکلاسې د انتخاباتو په سیستم کې بل دې سمون قوانين تعدیل کوي. دیر کولای سی منګه اصلاحات راولو سی اوس کولای رانه انتخابات ولرو. دوی موضوع سیاسی کړی دا یوازې د کمیسیونو غړي نه کړی دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې کله انتخاباتي کمیسیونونه د استخدام پروسې ته جدي پام وسي او پر کاندیدانو څارنه موجوده وي نو دا به روان انتخاباتي سونسي حل کړي. خود حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیرونی په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ سي.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان متحده ایالاتو او چین په ګډون د سولې د پروسې پر سر خبرې د همدې راتلونکي دوشنبه پر ورځ په پاکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غونډې هدف د سولې د پروسې په هکله هر اړخیزې خبرې دي. نور تفصیل د ډیوا رادیو په دې راپور کې اوري.
پاکستان او امریکا د دې خبرې تصدیق کړي دي چې په 11 جنوري افغانستان کې د امن بحالې لپاره طالبان او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو لپاره سلور پریز مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي، خو امریکا وایي دې کې به د طالبانو نمائندګي نه وي. تیر کال 8 دسمبر اسلام آباد کې د افغانستان په حق له شوې هارت آف ایشیا نومې کانفرنس کې پاکستان په غوښتنه دا فیصله شوې وه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا دا څلور هیوادونه به راتلونکي وخت په افغانستان کې د امن بحالې په حق له طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات روان او با نتیجه ساتلو لپاره خپل کردار لوبوي. تیر کال جولای په میاشت هم پاکستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ شوې مذاکرات وروسته د طالبانو مشر مولا عمر مرګ اعلان نه پس تر اوسه د ځن ښکار دي. خو دا څلور پریز د اتحاد غني ضرب د مذاکرات بیا پیل شي. پاکستان وزیر اعظم په شمول مهم حکومتي چارواکو سو وار ویل دي چې پاکستان په افغان طالبانو اثر لري خو مکمل کنټرول پرې نه لري او پاکستان به دا اثر افغانستان کې د امن بحالې لپاره هر حال استعمالوي. تیر ورځو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پارلمان ته ویلي وو چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکراتو لپاره به په طالبانو پاکستان خپل سر استعمالوي او که چېرې طالبان مذاکراتو ته تیار نه شو نو پاکستان ځمکې نه به وستل کیږي.
اوس مې یو بہت بڑا انسټرومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ ہماری سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں تو ہماری زمین جو ہے قطعی طور پہ ان کو اویلیبل نہیں ہوگی.
دوی وایي که طالبان مذاکراتو ته نه تیاریږي او که چېرې دوی د پاکستان ځمکه استعمالوي نو انکار نه پس به د ځمکه نوستل کیږي. د سلور پریزا اتحاد غونډه کې به امن مذاکراتو مستقبل په حق له مهمې فیصلې به کولی شي، خو امریکا وضاحت کړی دی 11 جنوري کې دونکې مذاکراتو کې به چین، امریکا، افغانستان او پاکستان برخه اخلي او طالبانو نمائندګي به پکې نه وي. د امریکا خارجه وزارت وایان میډیا ته ویلي دي دا به یو ښه موقع وي چې افغانستان او پاکستان سره شراکتداري نوره هم مضبوطه شي او د غونډې مقصد هم دا دی د یاد شوي سلور هیوادونه افغانستان کې امن لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
Which is what we've said all along we want to see. It's a good and significant follow-up to the Heart of Asia discussions. We're looking forward to the to the discussions. We're obviously looking forward to trying to make some progress here on what has been a very difficult issue.
دوی وی هارت اف ایشیا کانفرنس فیصله تر مخه دا ضروری غونډه ده او امریکا د مشکل وخت کې د غونډې نه د ښه نتیجو تمه لري. پاکستان افغانستان کې د امن بحالې کې څه کردار لوبولی شي په دې حق لا سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وی
واغه پاکستان مطلب دار چې دا اوسو دا ویل چې دا افغان مسله دا افغانستان به حل کړي زما په خیال باندې هغه دغه کیپاسټی نه لري دغه قابلیت نه لري چې هغه خپل په منځ کې کینی او یو بل سره خبرې وکړي نو دغه پاکستان له غونډې کې سره ول چې کوم دین هغه به جوړول پکاري چې هغه په دوه ترمنځ سره سره وغلا ودی
تځه کوم کې دا هم وایي د افغانستان له خوا په پاکستان عدم اعتماد او د تورونو باوجود افغانستان کې امن قیام او طالبان د مذاکرات او تا کینولو کې با د پاکستان کردار ډیر مهم وی.
او سم د خبرونو ته لندیز د افغانستان د سول د پروسې په اړه به سبا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې څلور اړخیزي خبرې پیل شي. په خبرو کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي ګډون وکړي. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران په مقابل کې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. په دغه شورا کې سعودي، بحرین، قطر، عمان، کویت او عربي متحده امارات شامل دي. د امریکا سمندري ځواکونو هغه ویډیو خپره کړې ده چې شی د امریکا د جنگي بیړۍ او د نورو هیوادونو جنگي او تجارتي بیړۍ ته نږدې د ایران جنگي بیړۍ څخه څو توغندۍ ورکیږي. سمندري ځواکونو ویلي دي چې ویډیو د دسمبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د هلیکوپټر څخه اخیستل شوې ده. تر اوسه پورې ایران د ویډیو د خپرېدو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د سوریې د بشري حقوقو موسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د سوریې د معرت نعمان په شهرګوټي باندې په هوایي برید کې لږ تر لږه نه دېرش کسان وژل شوي دي. په بمباری کې چې پرون سوې ده ملکیان، وسلوال او زندانیان وژل شوي دي. خو دغه موسینه دی ویلي چې په دغه شهر باندې چا بمباری کړې ده. د مقدماتي معلوماتو په اساس بمباری د النصری د ډلې په یو محکمې او یو زندان باندې سوې ده. د جرمنی د کولن په شهر کې پرون په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره د نوي کال په شپه په دغه شهر کې شوزو ته د لاسچولو او غلاو په خلاف سوي وه. شوزو ته د لاسچولو ملامتي د شمالي افریقا او عربي هیوادونو نه په ورغلو نارینو اچول سوي ده. مظاهره چان چې زیاتره د کین اړخو ګوندونو غړي وو په جرمنی کې د مهاجرت قوانینو د سختولو غوښتنه کوله. پرون د کولن په شهر کې په سلګونو پولیس ځای پر ځای وه او د پولیسو او مظاهره چان ترمنځ د خال نښتو رپورټونه هم ورکول شوي وه. په کوسوو کې پولیسو د حکومت ضد مظاهره چانو د تیتو پره کولو لپاره د اوبو او اوښکې بویونکي ګاز نه کار اخیستی دي. مظاهره چان چې په پل کې سولیزه لاریون کاوه د حکومت نه غوښتل چې د سربیا او مونتنیګرو سره د وروستیو سره د موافقو له عمل دي استعفا وکړي. پرونۍ مظاهره هغه مهال په تشدد واوښتله چې مظاهره چانو په پولیسو اور اچونکي بمونه او ډبرې وار کړې او امنیتي ځواکونو بیا د مظاهره چانو خلاف اوښکې بویونکي ګاز استعمال کړ. مکسیکو وایي چې مشهور قاچاقبر واکین ګوزمن چې د الچاپو په نامه شهرت لري به امریکا ته وسپاري. دا خبره د مکسیکو چارواکو څو رسنیو ته کړې ده. الچاپو د جولای په میاشت کې د زندان نه تښتېدلی و. مخکې امریکا د مکسیکو څخه غوښتي وو چې الچاپو ورته وسپاري، خو مکسیکو د امریکا غوښتنه نه و منلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د زمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلې سره دوهمه شلاوریزه لوبه وکړي. لوبه به د کابل په وخت ماښام په 8:30 پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د جمعې په ورځ په اولې شلاوریزې لوبه کې هم ماته ورکړې ده. تر دې مخکې افغانستان د زمبابوې څخه د ورځنیو 50 اوریزو سیالیو لړۍ هم ګټلې وه. دا و خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم درنوندونکو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 14 وی، ټیټه به 0 وی، اسمان به زای زای وریځ وی. قندهار 21 نه اسمان شین، مزار شریف 15 اسمان زای زای وریځ، هرات 13 سلور اسمان زای زای وریځ، جلال آباد 19 اته اسمان شین، قندز 18 ټیټه و اسمان زای زای وریځ، غزنی د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1 اسمان شین، په پېښور کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 8 او په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه به منفي یو وي او اسمان به زای زای وریځ وي.
پندې سره درنوونکو د امریکا غاګه شنارې دی او د سهارنی خبری خبرونه مطلب هم پایته ورسل مننه چې تر دې مو زمنګ ملتیا وکړه. امریکا غاګه شنارې دی او راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وبجو کل کیږي. تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کازري ګو تاسو ټول په لوی لاس پرو پاتې ورسمو نیکمرغه د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لند شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.